سلام پښتونخوا وخت د سهار 9 بجې سپینند خالي ورځ د 2015 میلادي کال د نومبر 28 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې په 9 ساعت خبرونه ز عبدالحی کاکړ او ګل ایاس پیل کوو. هله ده روغ جوړ او خوشاله بیاس. په سلام پښتونخوا کې د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو بلوچستان افغانستان د ترکیه او روس ترمنځ پر زیاتېدونکي ترنګلتیا ریپورټونه مرکه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو کتنه کوو او خوشی خوشی سندرې راوړو. خو پیل له خبرونو ګل آیا چې وړاندې کوي.
سهار مو په خیر. لمړی د خبرونو سرټکی. د بلوچستان حکومت ټولو بیلتون غوښتنو او سوالو ډلو ته یو ځل بیا د عمل مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د افغانستان ولسمشر ویلي دي چې تر هغه کوشش کوي چې د نړۍ خلکو ترمنځ اړیکې متاثر کړي. او د ترکیه ولسمشر د روسیې هغه تورونه رد کړي چې ګینی ترکیه اسلامي دولت وسله والې ډلې سره مرستې کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی د وسله والې ډلې مشر ډاکټر اعلی نظر په شمول ټول بلوز بیلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. صوبائی وزیر سرفراز بوکتی بیگا ناوخته لمشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوڅو وسله والو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی.
جی بالکل. جو بھی دنیا کا کوئی بھی کانفلیکٹ
بالکل چچوک هم وی ګوري پنړی کی په کوم ځای کې که هم جګړاوی هغه د خبرو اترو لاله حل کیږي. نو دا شه خبره زمرد خبرو اترو وړاندیز اوس هم پر خپل ځای موجود دی. د اعلی نظر په شمول هغه ټول ترهګر تنظیمونه چې د بلوچ قومیت په نامه تشدد کوي موږ هغه ته یو ځل بیا د مذاکراتو بلنه ورکو.
دا بلوچستان صوبای حکومت لخوا د امن مذاکرات وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د زیارت په ورځ د بلوچو بیلتون پالو د یوې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ مهم قومندان ډاکټر اعلی نظر ویډیو خپره شوې چې پکې نوموړي ویلي ژوندی دی او د خپلواکۍ مبارزه یې د پخوا پسې روانه ده. سرفراز بوکتی تر دې وړاندې د وژل کېدو ادعا کړې وه خو اوس وایي داسې ښکاري دا ویډیو اصلي ده. د پاکستان فوج ادا کوي چې په خیبر ایجنسۍ کې افغان پولیس سره نږدې هوایي بمباری کې ولس مشکوک وسله والې وژلې دي. د پاکستان فوج پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د خیبر ایجنسۍ په راجګال سیمه کې د وسله والو پټنځای نه پنخه کړل شوی دي. فوج ویلي دي چې په وژل شو کې بهرني وسله وال هم شامل دي. په دغه سیمه کې د فوج لخوا عملیات د هغه فوجي اپریشن برخه ده چې په تیر کال کې په شمالي وزیرستان کې شروع کړی و. په دغه عملیاتو کې فوج ادا کوي چې تر اوسه پورې د 3.5 زرو نه زیات وسلوال وژلي دي. وسلوالو د تازه عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي او نه هم آزادو سرچینو د فوجي ادابو تصدیق کړی دی. په کراچۍ ښار کې پرون نامعلومه وسلوالو د ډان ټلویزیون په ګاډي ډزې کړي چې پکې یو کارکوونکی ژوبل شوی دی. په کراچۍ ښار کې د مشال راډیو خبریال تر مخه دا پیښه په عیسا نګری کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې په موټر سایکل سپارو وسلوالو د ډان ټلویزیون نیغ په نیغه د خبرونو ګاډي یا پر ډي اس ان جي برید وکړو. په پیخه کې یو ټیکنیشین حسن متین ژوبل شوی. د ډاکټرانو تر مخه د متین حالت له خطرې بهر دی. بلخوا د پاکستان کې د خبریالانو ټولنې پی ایف یو جی د دې برید پر ضد نن ماسپښین 3 بجې په ټول ملک کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. د دې برید ذمهواري چا نه ده منلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام په کابل کې د امریکا د کانګرس له پلاوي سره وکتل. پرون له ارګ څخه خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په کتنه کې د دواړو خیزو اړیکو د پراختیا له ترهګرۍ سره د مبارزې د اقتصادي او ټولنیزې ودې په ځانګړي ډول د خزو د وضعیت او د خوالي او همدارنګ د سیمې او نړۍ د امنیت په حقله خبرې وشوې. په دې موخه ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې ترهګر کوشش کوي چې د نړۍ د خلکو ترمنځ اړیکې متاثر کړي. محمد اشرف غنی ویل چې په افغانستان کې ترهګر فعالیتونه یوازې داخلي نه بلکې سیمایز اړخونه هم لري. د افغانستان ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی په روسیه کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو له استازو سره د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد په مبارزه خبرې وکړې. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی پرون مشال اړیو ته ویل چې روسیې ته تللي پلاوی به نن افغانستان ته ستون شي. دا سیمه ییزه غونډه د روسیې په سنټ پیټرزبرګ ښار کې جوړه شوې وه چې هدف یې په افغانستان او سیمه کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد د مبارزې پر سرنګوالي امنیتي او سرحدي ستونزو خبرې وې. د نذیر احمدزی په وینا روسیې ته د افغان پلاوی د تګ یو اساسي هدف داو چې د روسیې حکومت ته دا پیغام ورسوي چې خپل مرستې له شرایطو پرته او د افغانستان د دولت له لارې تنظیم کړي. تاسو د مشال اړوند خبرونه اورئ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه خبرې د منلو وړ نه دي چې پرون یې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره په ماسکو کې تر لیدو وروسته وکړي. پوتین پرون په کرملین کې د خبرو پر مهال په ترکیه تور پورې کړ چې په قصدن ډول یې د دواړو هیوادونو اړیکې داسې حالاتو سره مخامخ کړي چې واپسي یې ممکن نه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان پرون ویل چې د روسي جنگي الوتکې په قصدن نه ده ویشتلې. د ویل
بیز روس سواش اوچاکترنن
موږ د روسی الوتکی راډار عکسونه او د خبرداري سب شبي غک خبر کړ. سو نړیوال خبر شي چې روسي زمونږ د هوایي حدودو خلاف ورزي کړې ده. ټول نړی دا مني چې ترکیه سم کار کړي. روسیا باید زمونږ په سر خپل اداوي ثابت کړي. اردغان د روسي ولسمشر هغه تورونه هم رد کړ چې ګینی ترکیه اسلامي دولت وسلواله ډلې سره د مرستو لپاره د هغوی نتی لخلي. په نایجیریا کې پرون په یو ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. دغه برید چې په مبینه توګه بوکو حرام وسلوالي ډلې کړي هدف یې د شیعهګانو ځانګړي مراسمو چې په سوونو کسانو پکې ګډون درلودو. دا برید د نایجیریا په دویم لوی ښار کانو کې د عربین مراسمو کې شوي. وروستۍ خبر د کرکټ دی. د افغانستان د کرکټ قومي لوبډله نن په متحده عرب اماراتو کې د هانګ کانګ د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه کوي. دا شل اوریزه لوبه به د کابل پر وخت ماسپښین 2 بجې شروع کیږي. بلخوا انګلینډ کرکټ لوبډلې پرون په دوبۍ کې پاکستان ته په دویم شل اوریز لوبه کې په 3 رنزونو ماتې ورکړه او همدې سره یې د شل اوریز سیریز هم ګټلې دی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا
په سلام پښتونخوا کې مو خبرونه له ګل آیاز واوریدل. دا ریپورتونه دا مهم ریپورتونه په دې کې لرو. د بلوچستان حکومت یو ځل بیا ټولو پلوچ و آزادي غوښتونکو وسلوالو ډلو ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی.
الله نظر سمیت هم تمام ان دهشتگرد تنظیموں کے جو بلوچ قومیت کے نام پر وائلنس کر رہی ہیں ہم ان کو ایک دفعہ پھر مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں.
د ترکی له لوري د روسي جنگي الوتکې راغورځولو وروسته د دواړو هیوادونو مشرانو ترمنځ لفظي جګړه زیاته سوې. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان په تازه څرګندونو کې ویلي چې ماسکاو له اور سره لوبه کوي.
دایشته مجادله بهانه سیله اوسترارسه مشروعیته اولان مخالفتری ورمک
او په کبالي سیمه کورمکی ډرایوران د خیبر پښتونخوا پر پولیسو له دوی څخه د رشوت اخیستو تور لګوي.
دوی میاشتې اخیری تاریخ نه تقریبا په خبره پر دې وغه چې 1000 روپے تلیارې کې خرچا کیږي. دا با سل دال تلم بار وکړ با سو دال تر وکړ پند سو دال تر وکړ.
یو شمېر نو ریپورتونه لرو له مشال ریډیو سره اوسې. د سلام پښتونخوا خبرونه پایل له د تریکی انصاف د مشرانو پر ضد درج شوی مقدمه ځخه کو. په اسلام آباد کې مختلفو تانو کې د تریکی انصاف مشر عمران خان او ځینې بلدیاتي امیدواران په ګډون د 200 کسانو پر ضد مقدمه درج شوی دي. د جمعې پر ورځ اسلام آباد په ترامل سیمه کې د بلدیاتي اوټونو لړ کې پاکستان تریکی انصاف جلسه کړې وه چې الیکشن کمیشن هم نوټس اخیستی دی. د دې نور تفصیل څه دی ریاض مسخیر له سر د ټلیفون پران دی. ریاض خان تاسو سره کلی کوم که د دې نور تفصیل را سره شریک کړئ. ریاض خان ستاسو وبخشی ریاض خان ستاسو ژغ پرې کېږي که موږ وروسته به تاسو ته ټلیفون وکړو. ستاسو ډیره مننه. خوشحاله اوسئ. بیا به خبرې وکړو.
دا مشال ریډیو دا
ا ریاض مسخیل سره خبری د ټلیفون د خرابې لیکې لوجو نسو کوشش کو خبری سره کو یو بل خبر دا چې په کراچی کې بیګا ناوخته د ډان نیوز پر یو ګاډی باندې ډزې سوي دي چې پکې یو کارکونکی زخمی دی. د دې نور تفصیل څه دی دا وخت را سره د ټلیفون په لاین له کراچی څخه د مشال ریډیو همکار محمد عمران دی. عمران تاسو ته هرکلی وایم که تفصیل را سره شریک کړئ. مهرباني.
مننه کاکړ صاحب سهار په خیر. بیګا د شپې شاوخوا 12 بجې دغه پیښه را مخته شوې ده د کراچی سیمه د عیسی نګری الته د کراچی د ډان نیوز چې کوم ډی سي ان جی ده نو پاره باندې وای چې د پولیس کم ابتدایي رپورټ دی هغه تر مخه دوا موټر سایکل سورو چا چې په دغه ګاډي باندې د ذکر دی د دغه په وخت تقریبا څلور کسان په دغه ګاډي کې موجود وو خو ای صرف یو کس ټیکنیشن چې کوم دی حسن متین هغه دو ګولې لګېدلې دي او هغه جوبل شوی دی دغه حالت خو سخت نه بهر دی خو کم ابل کس چلته موجود وو سره عمر شاه کیمرامین دی دغه ګاډي شخصي ټي وی نو هغه وی چې دوه کسانو په دغه ګاډي باندې دزي کړی دی او هغه بیا چې کله دزي وکړنی دی اوم تختیدل خو چې کوم ابتدایي رپورټ د پولیسو لخوا نه راغلی دی نو هغه وی چې د غریب آباد نه سیویک سنټر طرف ته روانو چې دغه ډزې پی شوې دي. دې سره سره کاکر صاحب تاسو دا هم وایم چې دین وړاندې هم په کراچۍ کې په خبریالانو باندې ډزې شوې دي چې پکې وجلې شوې هم ډېر خلک دي.
عمران
دین وړاندې
محمد عمران ما خل تاسو د ټي وی چې کوم د سویان ورونو ټي وی و دا ذکر کوي په غاړه باندې ریپورت ستاو او ردونکو ته هغه په تفصیل واورو او دا سره توسې چې د دې بیګنې پیښه ورسته د خبریالانو کوم سازمانونه دي یا بیا د نورو له طرف فتح برگون راغلی دی؟
بالکل اگر سے پی ایف یو جے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ لخوانا نن پٹول ملک کے دغا د احتجاج اعلان شوے دے او ویلے کی چے نن درے بجے با پٹول ملک کے دا خبر اعلانو باندے دا دغا حملے پر زد باندے احتجاج کولے شی او دا ہم ویلے کی گی چے دغا خبر اعلانو باندے حملے
محمد عمران وقت او شروز غړو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
بیرته اسلام آباد ته ځو چې خپل همکار ریاض مسخیل را سره بیا د ټلیفون په لاین باندې دی او خبر دا دی چې په اسلام آباد مختلفو تاڼو کې د تحریک انصاف ته مشر عمران خان او ځینې بلدیتي امیدوارانو په ګډون د 200 کسانو پر ضد مقدمې درج شوې دي. ریاض خان بیا هرکلی وایم که تفصیل اوس را سره شریک کړئ. ریاض خان بخښنه غواړم له تاسو هم او له اورېدونکو څخه هم چې کله تاسو خبرې کوئ نو بیا په ټلیفون کې په دې لاین کې څه مسله راځي. البته کوشش به وکړو په راتلونکي ګړۍ کې په دې اړه معلومات ورکړو. تاسو ته ښه وخت غواړو او له اورېدونکو دواړو نه تاسو نه بخښنه غواړو. ښه وخت ورته غواړو. خدای پامان.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
او سمیو بل رپورټ تر ازو د بلوچستان حکومت یو ځل بیا له بلوچ بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې. د کورنۍ چار صوبایي وزیر سرفراز بوکټری له مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویلي چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچو وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې د بلوچ لیبریشن فرنټ د مشر ډاکټر اعلی نظر بلوچ په یو ویډیو کې ژوندی ښودل شوی دی. پر دې موضوع زموږ همکار ګلایاز له صوبایي وزیر او کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی د ډاکټر اعلی نظر بلوچ په شمول ټولو بلوچ بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا د امن مذاکراتو وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د زیارت په ورځ د بلوچو بلتون پالو د یوې ډلې مهم قومندان ډاکټر اعلی نظر ویډیو خپره شوه چې پکې نوموړي ویلي ژوندی دی او د خپلواکۍ مبارزه یې د پخوا پسې روانه ده. صوبایي وزیر سرفراز بوکتی له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوسو وسله والو ډلو سره مذاکرات ته تیار دي.
جی بالکل، جو بھی دنیا کا کوئی بھی کانفلکٹ،
بالکل چچوک ہم وی گوری پنڑی کی پکم جائے کی کہ ہم جگڑاوی ہغه د خبراترو لاری حل کیج. نو دا شخه خبره زمرد خبراترو وړاندیز اوس هم پر خپل ځای موجود دی. دا له نظر په شمول هغه ټول ترهګر تنظیمونه چې د بلوڅ قومیت په نامه تشدد کوي، موږ هغه ته یو ځل بیا د مذاکراتو بل نور کوو.
هم کو ایک دفعه پھر مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں.
سرفراز بوختی په خبرو کې دا هم ویل چې دا ډاکټر الا نظر دا ویډیو دا تصدیق عمل نه دی شروع شوه، خو دا ښکاری چې دا ویډیو اصلي ده.
تصدیق کا مرحله ابھی نہیں سٹارٹ ہوا ہے.
دا ویډیو دا تصدیق مرحله نه ده شروع شوه. موږ په دې اړه پلټنې کوو. زموږ فرانسک لیبرټری پر دې کار کوي چې آیا دا ویډیو جالي خونه ده. دا بل وخت مخکې خبره وی چې آیا دا ویډیو جالي ده او که اصلي. په ظاهر دا ښکاری چې دا ویډیو اپلوډ کل شوی ده، دا به صحیح وي.
پتیرا غس میاش کې د بلوچستان حکومت او ملیشا ځواکونو مشر په عملیاتو کې د بلوچ لیبریشن فرنٹ د مشر ډاکټر الا نظر بلوچ د وجنې داوا کړی و. په دې اړه سرفراز بوختی ویل چې په هغه وخت کې نوموړي دا خبره کړې و چې د غیر مصدقه اطلاعاتو تر مخه ډاکټر الا نظر بلوچ وژل شوی دی. دا ویډیو د زیارت په ورځ په ویمو نومي ویب پاڼې خپره شوې. په ویډیو کې ښودل شوی چې ډاکټر الا نظر د یو غر په لمن کې ناستې او ورسره جی 3 ټوپک دی. په دې ویډیو کې چې 15 منټه دا ډاکټر الا نظر بلوچ په بلوسي ژبه کې خبرې کوي. نوموړي په ویډیو کې ویلي دي چې د یو کس په مرګ سره تحریکونه نه ختميږي. په اسلام آباد کې د یو سیرنیز ادارې مشر امتیاز ګل له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ډاکټر الا نظر ویډیو را برسره کېدو سره په بلوچستان کې د پوخلاین بهیر اغیزمن کېدی نشي. د زیاته کړه
زه ګومان نه کوم چې دې سره د حکومتي کوښښونو باندې ډېر فرق به پروزي، ولې چې اخلت چې په خوا ډاکټر الا نظر سره و هغه اوس د حکومت کې دی، وزیر اعلی او دا غنور د سیډر مرګري دي چې هغه عمده پارټای کې و. هغه د بلوچستان آزاد بلوچستان خبرې کولې، اوس هغه حکومت کې دی او کوشش کوي لګیا چې نور خلک هم په دې لار راوړي.
کارپوه امتیاز ګل ویل چې د بلوچستانو مختلف تنظیمونه په یو خل نه دي، ځکه حکومت له ځینو سره د مذاکراتو عمل شروع کړی دی. بلخوا په کوټه کې خبریال او کارپوه شهزاده ذوالفقار له مشال لري سر په خبرو کې ویل چې بلوچ لیبریشن فرنٹ د صوبې په لوی ساحه کې نفوذ لري او په دې تازه ویډیو سره به په روانو خبرو اترو ډیر اغیز پریوزي.
بلوچ لیبریشن فرنٹ چې دی چیرې چیرې اکټیو دی، د اوران پورا مکرانه د غکړی دی، ور دا دا ځایو کې او خوزدار پورې نو خبره دا دی چې دا دا ځایو کې کم اکټیو دی، نو دا ډیر زیات خلق هغه دغه کوي او دا خلق چې د جنگي خلق دی کاغه دا خبر سی او دا یقین دانی ورته وسی چې هغه اوس په دا دنیا کې نستا هغه مړ دی، نو ډیر لوی فرق پریوسی.
شهزاده ذوالفقار ویل چې د حکومتي مذاکراتو عمل او د ډاکټر الا نظر ویډیو یو بحث شروع کولی شي، ځکه چې د دې ویډیو نه وړاندې د ډاکټر الا نظر پلویانو موقف کمزور ښکارا کېدو، خو اوس حالات جلا دي.
د ګلایز رپورت موردی کې یو خطا سوور دل چې بیګا نا وخت په کراچي کې د ډان نیوز یو تخنیکی همکار او زخمی سوی دی او د دوی په ګاډي ډز سوی دی. نو بل خو بیا د کراچي د پاکستان هم د کراچي شهر کې نامعلومو کسانو د نهي پورس د دوه ایسوی ورونو لخوا چې لدونکو گواهی نومې انټرنیټي ټي وي دفتر سوځولې وو. دوی دا وی پانه د وکاله مخکې پیل کړي و. د دې مشر سرفراز ویلیام وای چې مشت لمخه د جنو سخت لزم مذهبي ډلو لخوا ورته د ډکی ورکړه سوی. تفصیل به له کراچی محمد عمران راکی.
د گواہی ٹی وی د مشر سرفراز ویلیام د وینا تر مخه سومیاشتي وړاندې چې کله د دوی مذهبي خبرونه د ټی وی د لاري خبرې دي، نو ورته د سډلو لخوا دړکی ورکړې شوې وي. د کوم رپورت چې د محمود آباد پولیس تانه کې لیکل شوې ده، د دې پیښې پاړه سرفراز ویلیام مشال ریډیو ته ویل چې د شپې 3 بجې شاوخوا دا اور لګیدلې وو چې لکه بلې د دفتر د پاسه آباد سماشومان بے هوشه او جوبل شوی هم وو.
یې رات تقریبا 3 بجې مجھے فون آیا کې آپ کے دفتر
سے 3 بجې ته ټلیفون راغی، بیا دلته پولیس او فایر بریګیډ والا هم راغلل. یو یونی مګینډه کې دغه اور بیا مړ کړی شو. په دې ځای کې خلک هم ژوند کوي. د دې اور لکبل یو شمیر ماشومان به هوښ شوی هم وو، کوم چې ډیر په ګران سره راوستې شو.
اونې نکالا گیا
د سرفراز ویلیام د وینا تر مخه غوی لومړی دا غنل چې د بجلی د تارونو لکبل دا اور لګیدلې، ولی په باقاعده توګه د دروازو جرندې ماتې کړې شوی او دننه صرف هغه کمپیوټر ته زیان رسولې شوی په کوم کې چې د دوی ریکارډو. بل لخت د دې کیس لټنی کون کی پولیس افسر افضل عظیم مشال ریڈیو تو ویل چی رپورٹ د زیارت پورس درج کړي شوه. د نامعلومه کسانو پر ضد اف آئی آر درج شوه، زکه چې مودئی پکې سوک پنخه کړی نه دی. د پیښې خوري ورځ شوی، ولی پولیس سره اف آئی آر د زیارت پورس لیکل شوه. لا تر دې د مپکې سره گرفتاری نه ده شوه او پلټنی روان دي.
گرفتار نہیں کیا.
گواہی ٹی وی د یوی ویب پانی د لاری چلولی شی کم چې د سرفراز ویلیم سره سره د هغه ورور جاوید ویلیم چلی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
د کرمو د کرمې د ګاډو ډرایوران د پولیسو له رویې شکایت کوي. دوی تور لګوي چې په لارو کې پولیس بې ځایه تنګوي او ورځنی بډې رشوتونه اخلي، خو بل لور ته چارواکي وایي رشوت اخیستل غیر قانوني کار دی چې څوک یې اخلي پر ضد به کاروایي کوي. تفصیل په دې اړه په دې رپورټ کې.
نصیب خان په نامه یو ډرایور چې پیښور ته د سوالو خپل گاډی چلوي، مشال لډیو ته وای په لاره کې دغه سلسله د مودې نه روانه ده او زیاتوي چې د دې څوک هم پوښتنه نه کوي چې دوی سره دا ولې کیږي.
دوی میاشتې اخري تاریخ نه تقریبا پیښور پورې د سوغه چې 1000 روپۍ تولیاري کې خرچه کیږي. دا به سل دال تلم بار وکړه، دوه سوه دال تر وکړه، پنځه سوه دال تر وکړه، کار څه تو سره سراویا د دې چې ورو دغه شاباس ځکه حموده غورځي وي په ځکه حموده پریود کوو کني مو حکومت په دې مجبور.
د خیبر پښتونخوا صوبې سرخار پیښور نه د کور ملار شاوخوا 200 کیلومتره ده چې په دې باندې هر ورځ اوسطن د کور می او پیښور نه د سوالو اتیا گاډي تک را تک کوي. ډرایورانو تر مخه دوی زیاتره په ضلع هنګو کې د پولیسو د دې بد راوي سره مخامخ دي. شمیم خان په نامه د ستین سیمې یو بل ډرایور مشال رډیو ته وایي څوک د پیسو ورکولو نه انکار وکړي نو پولیس بیا بې ځایه چلانوي او نور هم زوروي.
کوارټ کې څنګه یې او هغه کې دا مخ کې دا بڑا بیرې سره دلته ماتنګ یې متینو سره ماتنګ یې او انګو کې مو خوښ کار ډیر څنګه یې دلته ډیر هغه کوي پک 16 سپی پرچار کوي یار هغه لنسه سیاش تو کاغذ سیاش تو هر څه خړړي هدو سره مونږ دا شی رخصې دا حکومت مونږ دا شی
د ضلع هنګو مرسیال کمشنر سید غفور شاه مشال لډیو ته ویل ډی وران دي دغه رشوتونه نه ورکوي ځکه چې دا حکومت نه بلکې شخصي جیبونو ته ځي او زیاتوي چې چاته هم د دغه کارونو اجازه نشته او کم کس په دې کې کاکړ اونې ولې شو نو دغه خلاف به سخت ګام اخستل شي. دا هم ویل اکثره هغه ډریوران رشوتونه ورکوي کوم چې په غیر قانوني کار باندې ونې ولې شي. په خپلو خبرو کې انتظامی چارواکي سید غفور شاه دا وغوښتل چې اداري فساد مخه په نستو کې د خلک له دوی سره مرسته وکړي او هغه کسان دې ورته په ګوته کړي کوم چې رشوت په اخستو کې کاکړ دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
ډیلی ټایمز رسپانډ لیکي د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه وړې صوبې ډېرې اندېښنې لري. په دې کې خیبر پښتونخوا حکومت دریځ لري چې وفاقي حکومت په دې پروژه کې درغلي کړې ده او په هره کچه به احتجاج کوي. د مقالې نورې مهمې برخې لګول آیا ساورو.
ډیلی ټایمز ورسپانې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د اندېښنو پر موضوع اداري خبره کړې ده. په اداري کې راغلي چې د سینټ په قائمه کمیټې کې د پاکستان او چین ترمنځ د تجارتي لارې پروژې تاوده بحثونه شروع کړی دي. د دې وروسته د خیبر پختونخوا حکومت هم خپل اندېښنې په ډاګه کړې دي او دا پروژې پنجاب پورې د محدودولو تورونه لګولې دي. ورسپان لیکي چې د سینټ د قائمه کمیټې د غونډې پر مهال د یادې کمیټې مشر داود خان اچکزی په ټوخو کې دا پروژه د پنجاب او چین ترمنځ وباله. د نوموړي په خبره په دې پروژه کې زیاتره پرمختیايي کارونه توجه په پنجاب ده او مغربي لار پکې هېره کړل شوې ده. ورسپان زیاتوي دا غبرګون له هغې وروسته مخې ته راغلی چې د قومي سړکونو ادارې یا نېشنل های وی اتارټي مشر شاهد اشرف تاړل په بیان کې ویلي وو چې د مغربي لارې لپاره هیڅ قسمه بجټ نه دی ښودل شوی. د قائمه کمیټې په غونډه کې په وزیر اعظم نواز شریف تور پورې کړل شو چې نوموړي د موټروې او نورو صنعتي ځایونو پرانسته په خپل صوبه کې کوي. بلخوا د ورسپانې په خبره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خپلو نږدې ملګرو سره په یوه غونډه کې په هغه خوفیه دستاویز خبرې کړي چې په کې مبینه توګه راغلي چې په مغربي لارې کې ډیر اسماعیل خان میاوالی او د نورو ځایونو ذکر نشته. دوی ویل چې وفاقي حکومت په قصدن وړې صوبې په تیاری کې ساتل غواړي. په یاد غونډه کې ویل شوی چې د اقتصادي راهداري پروژې 80% بجټ د پنجاب صوبې په پروژو لګوي. ورسپان لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت سخت دریس خپل کړی دی چې وفاقي حکومت په دې پروژه کې درغلي کوي. همدغه وجه ده چې د خیبر پختونخوا حکومت په هر کچه د احتجاج کولو فیصله کړې ده. ډیلی ټایمز ورسپان لیکي چې دا رښتیا او حقیقت دی چې د پاکستان په تاریخ کې د پنجاب صوبې سیاست ته د نورو صوبو په پرتله زیات اهمیت ورکول کیږي او د وړو صوبو احساس محرومي نور زیاتیږي.
کولایا سو ډان ورسپانې د پاکستان په انتخابي عمل کې د شوزو برخه ته کتنه کړې. د ورسپانې لیکي چې کسم په دغه هیواد کې انتخابي عمل کې څه شوالی تر سرګو سوی، خو بیا هم په ملکي شزي د سیاسي پروسې هغه شان برخه و برخه نه لري لکه څنګه چې په کار ده. مليحه مرزاده د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورسپانې لیکي په پاکستان کې انتخابي سیاست په ورورو یو مربوط شکل خپلولو طرف ته روان دي، خو د ورسپانې په خبره بیا هم په انتخابي عمل کې د خزو برخه دومره نه ده سیوا شوې. د پاکستان د الیکشن کمیشن د شمیر تر مخه په بلدیاتي انتخاباتو کې د نارینه او زنانه ووټرانو ترمنځ فرق د مئی 2014 کال د 10.9 میلیون په مناسبت د روان کال په ستمبر کې 11.15 میلیون ته سیوا شوې ده. ورځپاڼه زیاتوي په 2014 کال کې په 8.24 میلیون رجسټر شو رایا چونکو کې 8.61 میلیون سړي او 10.63 میلیون ښځې وې. روان کال په 93.06 میلیون ووټرانو کې د سړو برخه 25.36 میلیون او د ښځو 26.1 میلیون و. دا شمیر ښایي چې په دغه هیواد کې د ښځو ووټرانو شمیر د نارینه په پرتله هغه عمره نه دی زیات شوی. ورځپاڼه دا د پریشانۍ یوه خبره بولي او وایي چې د حکومت د واک په طریقو او ترجیحاتو باندې اثرات لرلی شي. ورځپاڼه په سیاسي ګوندونو تور لګوي چې د ووټرانو د رجسټر کولو او دغه پروسې ته د لاسرسي ذمهواري د دوی په سر راځي. ورځپاڼه لیکي د آبادۍ په تناسب کې د سړو په شان د ښځو ووټرانو مخې ته په راوستو کې د سیاسي ګوندونو ناکامي د هیواد کلتوري محدودیتونه څرګندوي چې په قومي بیانیه کې د ښځو غږ نه شاملېدل ورته هیڅ خبره نه ښکاري. ورځپاڼه لیکي د ښځو په وړاندې دغه تعصب په هر الیکشن کې مخې ته راشي کله چې د هیواد په ځینو محافظه کارو سیمو کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ په دې اتفاق وشي چې ښځې به رای اچولو ته نه پرېښودل کېږي. ورځپاڼه وایي پر دې سربیره بیا سیاسي ګوندونه په عمومي یا جنرل سیټونو ښځو امیدوارو ته ټکټې هم نه ورکوي. د مثال په توګه د 2014 کال په انتخاباتو کې د قومي اسمبلۍ د عمومي چوکو لپاره 222 ګوندونو یوازې 6 ښځو ته ټکټې ورکړې وې. په کراچۍ کې هم په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې یوازې 2% ښځې نیخ په نیغه د سیالۍ لپاره ولاړې دي. ورځپاڼه لیکي دا د افسوس خبره ده چې په اسمبلۍ کې د ښځو لپاره د مخصوصو نشستونو له ټاکلو سره نارینه سیاستوال لاپروا شوي دي. د دې پر ځای چې دوی خپلې زنانه سیالې مخې ته راولي، د ښځو مخصوص سیټونه یوه متبادله لاره ګڼي او هغوی یو طرف ته پاتې کړي. ورځپاڼه لیکي له دې سره د دوی ترمنځ فرق نور هم سیوا شي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان انتخابي کمیشن ته پکار ده چې په دې لړ کې ګامونه واخلي او د نورو هیوادونو په شان د ښځو سیاسي امیدوارانو لپاره د خاصو چوکو مختص کېدلو وړاندیز ورکړي چې دا ډول په پاکستان کې ښځې هم په سیاست کې د سړو په شان برخه والي شي.
ولی ها مرزاده او شردان ورځپاڼې د مقالې مهم ټکي وړاندې کول. سلام پښتونخوا خبرونه راځي د ګلپاڼې او حشمت سحر په غږ کې دا سندره وره.
سوستا دیدنت زماز وشینن بوا شکان شینن بوا شکان شی
رامی شی پسر چکر پستر گومی تیار شینن بوا شکان شینن بوا شکان شی
تیرا مودا سوستا دیدنت زماز وشینن بوا شکان شینن بوا شکان شی
رامی شی پسر چکر پستر گومی
شکان د ګلپانې او اشمن سر په ژغ کې هم سندره اورېدله. سلام پښتونخوا خبرونه اوري. 9:30 سوي دي. ګلای اسب د خبرو نوټ لنډیز وړاندې کړي.
د بلوچستان د کورونا چارو وزیر سرفراز بوختی د وسلوالی ډلې مشر ډاکټر الله نظر په شمول ټول بلوچ بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. صوبای وزیر سرفراز بوختی بیگانه وخت له مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچو وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی. د پاکستان فوج ادا کوي چې په خبر ایجنسی کې افغان پولیس سره نږدې په هوایي بمبارۍ کې 19 مشکوک وسلوال وژلې دي. د پاکستان فوج پرون په یو بیان کې ویلي چې د خیبر ایجنسۍ په راجګال سیمه کې د وسلوالو پټنځای نه په نښه کړل شوی دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. په کراچۍ ښار کې پرون نامعلومه وسلوالو د ډان ټلویزیون په ګاډي ډزې کړې چې په کې یو کارکوونکی ژوبل شوی دی. بلخوا په پاکستان کې د خبریالانو ټولنې پی ایف یو جی د دې برید پر ضد نن ماسپښین 3 بجې په ټول ملک کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر زیارت په ورځ ناوخته په کابل کې د امریکا د کانګرس له پلاوي سره وکتل. په دې موقعه ولسمشر اشرف غنی وویل چې تر هغه کوشش کوي چې د نړۍ د خلکو ترمنځ اړیکې متاثر کړي. د افغانستان ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی په روسیه کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو له استازو سره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد پر مبارزې خبرې وکړې. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی پرون مشال اړیو ته ویل چې روسیې ته تللې پلاوی به نن افغانستان ته ستون شي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه خبرې د منلو وړ نه دي چې پرون یې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره پر ماسکو کې تر لیدلو وروسته وکړې. په نایجیریا کې پرون په یو ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. او د افغانستان د کرکټ قومي لوبډله نن په متحده عربي اماراتو کې د هانګ کانګ د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه کوي.
له ګلاس زخم د خبرونو لنډیز واوریدل. د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سهیر کتنه کوي.
نن د پیښور نه خپرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې د پاکستان څخه افغانستان ته تللي د پښتنو مشرانو سفر د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو او په منطقه کې له امن لپاره ډېر ګټور ګرځوي. وایي چې د پاکستان څخه د پښتنو مشرانو اسپندیار ولی خان، محمود خان اچکزی او افتاب احمد خان شیرپاو په داسې وخت کې د افغانستان سفر وکړو چې لسه وخت د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو کې کړکیچ را روان دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د پښتنو مشرانو تا د دې سفر بلنه ولسمشر اشرف غنی ورکړې وا او هغه په خپل سرګندونو کې ویلي هم دي چې د خپل منځي تګ را تګ لوځي اړیکی نوري مضبوطيږي او ورسره امن او ثبات راځي. ادری وړاندې لیکي کله چې اشرف غنی د ولسمشری چوکي تر لاسه کړه له هغه وروسته د پاکستان سفر وکړو او د غرنګ د پاکستان عسکري او سیاسي مشروالي هم د افغانستان سفرونه وکړل چې په نتیجه کې د دوانو هیوادونو تعلقات ډیر خشول خروست بیا د زینو غلط فهمو په وجه تعلقات له خراب اړخته لاړل. د ادارې په وینا چې د دواړو هیوادونو سلامتۍ ته دا وخت له ترهګرۍ ډېرې خطرې رامخته دي او کچرې د دغه ترهګرۍ د خاتمې لپاره دواړه ملکونو په اخلاص سره یو بل ته لاسونه ورکړه نو لري نه ده چې په دې منطقه کې به امن راشي. ادارې اخري کې وایي د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو کې دا وخت تر ټولو لوی خنډ ناباوري ده. د کومې د خاتمې لپاره چې د دواړو خواوو په سنجیدګۍ سره د ګامونو اغستو ضرورت دی. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو ځینې نورو رسپانو خپلې ادارې د ډاکټرانو او حکومت ترمنځ په مذاکراتو باندې لیکلي. دغه لړکی آج رسپانه وایي چې د تنخواګانو مراعاتو سهولیاتو او پرایویټ کلینیکونو او پریکټس په ګډون د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ اتفاق شوی دی او دا چې حکومت د خیبر ګرلز میډیکل کالج د پرنسپل لری کولو اعلان هم واپس اغستی دی. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د دې هر سرستو به عام خلکو او بیمارانو ته سملاویږي. آیا د اربون روپو په لګښت جوړ کړی شوی سرکاري اسپتالونو کې به ولسته د علاج غوره اسانه ورکړی شي او د رنځورانو مسلې به سره کم شي او کنه؟ ادریا اخري کې زیاتوي چې د حکومت لخوا د صحت څنګه کې اصلاحات په خپل ځای یو ښه اقدام دی. خو د دې لومبي ذمہواري ولسته د علاج سہولیت ورکول دي ځکه چې د اربون روپو په لګښت جوړ کړی شوی سرکاري اسپتالونه د عام خلکو لپاره دي نو ځکه دي کې باید چې هم د دې خلکو په خشن علاج وشي او کدا سینوی نو بیا د دې هر څه مقصد د قومي خزانه د تاوان او بربادی نه سیوا هیڅ نه دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د فرایډی ټایمز په نامه مجلې د لیبرل پاکستان تر سرلیک لاندې یوه ادارې خبره کړې ده. ادارې لیکي چې وزیر اعظم پاکستان په اړه د نواز شریف خبره ناسمه اخیستل شوې ده. بل پلو اسوسیټیډ پریس په یو مقاله کې لیکلي چې امریکا باید په افغانستان کې د مرستو د پیسو ضایع کېدو مخه ونیسي. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
په فرایډی ټایمز مجله کې خبر شوی ادارې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د ده په وینا د کوم راتلونکي په یو جمهوری او لیبرل پاکستان کې خوندې ده. د نواز شریف په وینا داسې یو پاکستان چې لوستې پرمختګ خوښونکی راتلونکي ته کتونکی او حوصله لرونکی وي. اداریه د نواز شریف دې څرګندونو ته په اشاره لیکي چې تر دې سپینې خبرې نسی کېدای. اداریه ذاتوی چې د نواز شریف د خبرو معامله کوونکي ملایان د ملک په تاریخ کې رد و بدل کوونکي تاریخ پوهان احساساتي پوهان او هغه خلک لړزولي دي چې په خپل ځان د نظرې پاکستان ساتونکي ګڼلې دي. اداریه لیکي چې هم دې خلکو په لسیزو د لیبرالیزم پر ضد پروپاګاند کړي او قصدن یې دا ټکی په سیکولریزم تعبیر کړي او د هغه معنا یې بیا بېدینی ښودلې ده. فرایډی ټایمز لیکي چې په اصل کې لیبرالیزم د نولسمې پیړۍ هغه اصطلاح ده چې د یو ټاکل سوي حکومتي نظام له لارې د بیان ازادۍ، هنري اظهار، مذهبي عبادت، شخصي جایداد او شخصي ازادۍ غوندې بشري حقونو ساتنه کوي. د ادارې په لیکنه سیکولریزم په جدید جمهوریت لرونکو هیوادونو کې مذهب له سیاسته د بیلولو څرګندونه کوي. فرایډی ټایمز په پای کې لیکي چې د بدقسمتۍ خبره دا ده چې ځینو موقه پرستو ولسی پوځي او مذهبي مشرانو د پاکستان نظریاتي اساس پر مذهب درولې دي. بل پلو اسوسییټیډ پریس خبري ایجانس په یو مقاله کې لیکلي چې امریکا باید په افغانستان کې د مرستو د پیسو ځای کېدو مخه ونیسي. ایجانس لیکي چې د 11 سپتمبر له پیښو وروسته امریکا په افغانستان کې یو کرب ډالر لګولې دي چې شاوخوا 110 ارب پکې له دې جګړه ځپلې هیواد سره مرستې شاملې دي. په افغانستان کې له درو کالو د امریکایي پروژو څارونکی جان سوپکو ویلي چې هلته د فنډونو په بې ځایه کېدو کې په خپل امریکا هم ګرمه ده. هغه ویلي یوازې د افغانانو او له افغانانو سره تړلې مسلې نه دي، بلکې په دې کې هم مسله ده چې امریکا هلته د فنډونو په برخه کې څه ډول فعالیت کوي. نوموړي ویلي چې د امریکا دفاع وزارت او د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره دواړه د درغلیو او کمزوري پلانینګ له ستونزو سره مخامخ دي. اسوسییټیډ پریس لیکي چې د جان سوپکو په مشرۍ د پروژو څارونکو ادارې تر اوسه تر 1 ارب زیاتو ډالرو بچت د امریکا ټیکس ورکوونکو ته په ډاګه کړی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان پرون د خپلو پلویانو غونډې ته په وینا کې روسته خبرداري ورکړي چې له اور سره دی لوب نه کوي. اردغان په دې اړه چې د ترکیه هوایي ځواکونه د تیرې سیشن په پرز د روسي واجټ الوتکه وښته وویل چې تر پیښې وروسته د روس له ولسمشر غوښتنه کړې ده چې ورسره وګوري یا خبرې ورسره وکړي، خو غوښتنه نه ده منل شوې. نور تفصیل د فرشته جلال سي په ریپورت کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم اپوزیسیون د نړیوالو لوري په رسمیت پیژندل شوی او مشروعیت لري، نو پر هغوی د روسیې حمله له اور سره د لوبې کولو معنی لري. اردوغان د خپل هیواد او روسیې ترمنځ د یوې الوتکې د سقوط د جنجال په اړه وویل چې نړیواله ټولنه دا مني چې په دې مسله کې حق د ترکیه پر خوا دی.
Uluslararası meşruiyeti olan muhalifleri vurmak.
هو د له اور سره لوبه ده چې د داعش پلمه په سوریه کې د داسې اپوزیسیون پر ضد حمله کیږي چې نړیوال مشروعیت لري. ټول نړۍ دا مني چې د الوتکې په مسأله کې انقره بر حق موقف لري، نو کچېری روسیه لدی پیښې د پلمې په توګه کار اخلي او پر موږ د نه منلو وړ تورونه لګوي او هلته زموږ له وګړو سره بد چلند کوي، دا له اور سره لوبه کول دي. د ترکیه ولسمشر همدارس د سوریه په شمال کې د ترکی موټرو پرې وکړوان د روسیې د جټ الوتکو د بمباری په اړه وویل.
بلګېده تجاري فعالیت ویا انساني یاردم اماشته olarak
په غیر مسؤلانه ډول د بشري مرستو پر موټرو بمې حمله له اور سره لوبي کول دي. موږ صادقانه روسیه ته سپارښتنه کوي چې له دې اور سره دی لوبه نه کوي. ولسمشر اردوغان وویل چې د روسیې د جنگي الوتکو تر وشتلو وروسته ولسمشر پوتین سره د خبرو هڅه کړي خو نه دی بریالی شوی او هیلی څرګنده کړه چې د پاریس په نړیواله غونډه کې به ورسره وګوري. لبل پلوه د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګی لاوروف پرون ماښام وویل چې حکومت یې د تروریزم پر ضد د مبارزې او په سوریه کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره د انقره د نیت په اړه شک لري. لاوروف پرون په مسکو کې د سوریه د بهرنی چارو له وزیر ولید المعلم سره په ګډه غونډه کې وویل د روسیې رهبری پریکړه وکړه چې د ترکیه خلکو ته د ویزو آزاد سیستم بند کړي. د نوي کال د جنوري له لومړۍ نیټې به د ترکیه او روسیې ترمنځ د ویزو د آزادۍ او د آزاد تګ راتګ موافقه لغوه وي. د ترکیه پر هوایی حریم د روسیې د جټ الوتکې تر وشتل کېدو وروسته د مسکو او انقرې اړیکې د خرابېدو په حال کې دي. امریکا او یو شمېر غربي هیوادونو د ترکیې ملاتړ کړی او ویلي دي چې انقره د خپل ځان د دفاع حق لري.
لکه د فرشته جلالسی پر رپورټ کې مو واوریدل د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي چې روس له اور سره لوبه کوي. د ترکی له لوري د شام پر پوله د روس جنگي الوتکې راغورځول وروسته د انقره او ماسکو ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي دي. تر دې پیښو وروسته د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین ترمنځ لفظي جګړه پیل شوې ده. د مشال ریډیو انګریزي څنګه خبريال چارلز ریکنګل د دواړو مشرانو د شخصیت او فکري جوړښت قابلی جایزه اخیستی چې احمد تکلی وړاندې کوي.
هغه له دې ژمنې سره واکته ورسید چې خپل هیواد ته به پخوانی برم او کلتوري ارزښتونه راولي. هغه مستبد دی او په اسانۍ سره خپل مخالفین نشي زغملی او هغه په خپل هیواد کې د شخصي اړیکو په وسیله د مشرتابه لاره د خپل هیواد یو ستر شخصیت شوی. دا هغه خصوصیت دی چې ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان یې ډیر سره ورته کړي او د همدې مشابهت لکبل خای دواړه یو بل ډیر خو پیژني. خو دا ډیره ګران ښکاری چې دوی به د ترکیه لخوا د روسي الوتکې لويشتل وروسته له یو بل سره روغه وکړي. پوتین او اردوغان چې د خپل هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري پراخه کړي په تیر یو لسیزه کې یو بل خورا زیات وستایل. پوتین په 13 دسمبر میاشت کې اردوغان یو ځواکمن شخصیت وباله او له دې دوه میاشتې مخکې اردوغان مسکو ته سفر وکړ او له ولسمشر پوتین سره په ګډه د اروپا تر ټولو ستر جماعت پرانست. خو ډیر احتمال شته چې نن د دې دوه مشرانو دوستی په دښمنۍ واوړي او د دوی ترمنځ مشترکات ښایي د دوی ترمنځ د دښمنۍ په پاللو کې یو ډیر مهم رول ولوبوي. ترکی ژورنالیست هلمی توروس په 2009 کال کې ویلی و چې ک پوتین د سزار نه خلری نو په اردوغان کې هم د یو سلطان علامه شته. ډېر نه خاني خای چې دوه مشران قاطع شخصیتونه لري او د خصوصیات له کلونو واکمنۍ وروسته په دوی کې لا جوړ شوی. پوتین له شپارس او اردوغان له 12 کلونو رئیس په واک کې دی. په استانبول کې ډیر د سیاسي چارو کارپو ګاریت جینینګز وایي چې دواړه مشران د پخواني برم خوبونه ویني. پوتین د شوروي اتحاد او اردوغان د عثماني امپراتورۍ. خو د جینینګز په وینا اردوغان او پوتین د امپراتورۍ له خیالاتو وړاندې نور مشترکات هم لري.
Have a sense of imperial nostalgia for the Soviet Union with Putin, for the Ottoman Empire.
دوی دواړه د امپراتورۍ خیالونه لري. پوتین د شوروي اتحاد او اردوغان د عثماني امپراتورۍ. دوی دواړه له انتقادي نظرونو سره مخالف دي. دواړو پر رسنیو کنټرول ټینګ کړي او په ډیر کم توپیر سره په خپل خلکو کې د قوي مشرانو تصویرونه جوړ کړي دي.
دا خیالونه د دوی د استوګنې د ځایونو له څرنګوالي جوته دی شي. اردوغان تیر کال د ولسمشری ودانۍ چې زر خونې لري او د عثماني امپراتورۍ له وخته پاتې ده د 615 میلیون ډالرو په لګښت ورغوله. د نوموړي پلویان وایي چې دا له یوې خوا د ترکیې د پرمختګ نښه ده او له بلې خوا ښیي چې اردوغان د عصري ترکیې په بیارغونه کې څومره مهمه ونډه لري. پوتین د سانت پیټرزبورګ د ژمنۍ مانۍ په سټایل په تور سمندرګي کې ځانته یو استوګنځای جوړ کړی چې ویل کېږي یو میلیارډ ډالر پرې لګولې دي. پوتین چې د اردوغان په څیر له بیوزلۍ څخه راپورته شوی ځان د یو ځواکمن شخصیت په توګه مطرح کړی. دای سپورت کوي او پر رسنیو کې داسې تصویرونه خپریږي چې یا پر شاتوري آس سپور وي یا د پړنګ په څنګ کې ولاړ وي او یا د سمندر په تل کې لامبو وهي. اردوغان بیا د خلکو په ماینس کې د دښمن پر ضد د احساساتي وینا ولولاره د ځان لپاره دا شخصیت جوړ کړی. په عین حال کې دواړو مشرانو په خلکو کې د ځان لپاره د مذهبي او دینی شخصیتونو تصویر برابر کړی. اردوغان د عدالت او پرمختګ د مذهبي ګوند مشر دی او پوتین چې د یو دیندار مسیحي حرکت کوي د روسیې له ارتودوکس کلیسا سره ټینګ اړیکې لري. دا خصوصیت نه یوازې د کورنیو پالیسیو بلکې د نړیوالو اړیکو په مسله کې له دواړو ولس مشرانو څخه نه پخلا کېدونکي مشران جوړوي. په لندن کې د کینګ کالج د دفاعي څیړنو د برخې کارپو بیل پارک په دې اړه وایي
دوی دواړه په نړیوالو سیاستونو کې تر یوه حده د نونسمې پیړۍ په څیر د قدرت د توازن هغه لوبه کوي چې مطلق ګټونکی او بایلونکی لري، یعنې که یو لوری وګټي بل لوری به حتماً بایلونکی وي. فکر نه کوم چې دوی به له خپلو دریځونو څخه تر شا شي، ځکه چې دوی هم دا ډول خلک دي.
د نوامبر په 24مه د ترکیه لخوا د روسیې د جنگي جټ الوتکې لوشتل کې دوروسته پوتین او اردوغان دواړو د خپلو شخصیتونو لغښتنو سره سم دریځونه خپل کړل. پوتین دا پیښه د شالخوا د چړې گزار او د اردوغان اقدام یې د یو پخوانی دوست خیانت وباله. اردوغان وویل چې د روسیې الوتکې د وشتلو هدف د هیواد د قلمرو د امنیت او د سوریایي ورونو دفاع ده. د اردوغان اشاره د سوریه ترکمن وسلوالو ته وچه انقره یې ملاتړ کوي او روسیه د ترکیه سرحد ته نږدې پر هغو بمباري کوي. په داسې حال کې چې دا ډله له داعش سره چې مسکو یې په سوریه کې پر ضد عملیات کوي هیڅ اړیکه نه لري.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر رستوري
په پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاوکم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
سلام پرشتن خو خبرونه او یو سم راځي د هارون بچا په ځخ کې سندر وورو
نو پډې سپو هې دما دا بخرو کې بزکا لو به دما پړ پړ می وجو لمن زلاڑو تو گلاب وی او زتا نرجے دما تب خپل شغل استرگو کے ساتھ لا زد زلوم پتیار پات کے دم آئینے باراتا ہم حیرانے دلے یو تصویروں جوڑے دم رانے دم لیون تو میں بس ہم دگا وہ سودا چہر چانوا پزان کے پٹے دا نورا شگنے زلت نیسان رسی راشک نے زڑ تیسان رسی موردا سڑے ترسبا نرسی نرسی موردا سڑے ترسبا نرسی راشک نے زڑ تیسان رسی Hello
یارو سرا پجنگ یما چرتا چی دل مر ہم رڑا نرسی لو یا نڑے تولا تک سیم شویدا برخف کی نور دچان رسی یارا شک نیزل تیسان رسی اور عاشق نیزل تیسان رسی
د هارون باجا په شخ کې سندر واوري دا وسمزو افغانستان ته د افغانستان خوست او پکتیا ولایتونو چارواکي وایي چې د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي او ترڅنګ د ګډو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره به یو بل سره اړیکې ډېرې کړي. د جمعې په ورځ مازیګر د خوست او پکتیا ولایتونو والیانو او نورو چارواکو چې رسنیو ته په ګډون په ګډه ناسته کې خبرې کولې وویل چې دوی به دا ډول ناستې او یو بل ولایت ته سفرونه ډېر کړي. نجیب الله خیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست او پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې په یادو ولایتونو کې د امنیتي ننګونو د مخنیوي د لویو لارو د ساتنې د قومونو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت او د دواړو ولایتونو د اقتصادي پرمختیاو لپاره به خپلې همکارۍ پراخې کړي. د جمعې ورځې مازدیګر مهال چې په خوست کې د یادو ولایتونو والیانو او نورو ملکي او پوځي چارواکو په یوه ګډه خبري ناسته کې رسنیو ته څرګندونې کولې وویل چې د دوی ترمنځ دا ناستې او د ستونزو شریکول ګټور ول او دوی به دا ډول تګ او راتګ ډېر کړي. خوست والی حکم خان حبیبی رسنۍ ته وویل چې
سره د دې چې لا الحمد په خوست کې او هم درنګ په پکتیا کې د امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي وجود لري، اما د دې په خاطر باندې څنګه دغه همغږي لا پیاوړی شوی وي په دغه برخه کې نن موږ اړخیزه بحثونه وکړو. په څنګ کې د ولس او د دولت تر مابینه د دې په خاطر چې واټن او فاصله باید هیڅ موجود نه وي. په عین وخت کې د خوست د پکتیا نور د زیربنا او د انکشاف پرمختګ شریک مسایلو
خوست والی وړاندې ویل چې په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي ستونزو د شتون یو مهم لامل د همسرحد ولایتونو د چارواکو او ادارو ترمنځ د نه همغږیتوب له امله دی. د پکتیا والی نصرت ارسلا چې د یاد ولایت د لوړپوري ملکي او پوځي پلاوي په مشرۍ خوست ته راغلی و رسنیو ته وویل چې د خوست او پکتیا د امنیت، اقتصاد، د حکومتي عوایدو، د فرار مخنیوی او د کرنې مسایل سره شریک دي او په دې برخو کې ګډ کار ته اړتیا محسوسه ده.
اقتصادي مسایل دي څنګه موږ کولی شو چې د هماهنګ کو او په شریکه باندې کار وکړو. د زراعت موضوع چې موږ کولی شو په شریکه باندې شریکي پروژې پیدا کړو، لکه موږ پیږو چې جلغوزي او چارمغز موږ ډیر په دغه انداز باندې نورو ملکونو ته ځي، نو موږ وغواړو همدلته ورته د پروسس هغه پلانټونه ولګو کولی شو چې په خپل نوم باندې بیرته صادر کړو.
خوست امنیه قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت د سویل ختی زون په دریو ولایتونو کې د وسلوالو د ځینو تحرکاتو یادونه وکړه. ویل چې د دریو وړ ولایتونو امنیتي ادارې باید د دې تحرکاتو د مخنیوي لپاره په ګډه او همغږي ډول کار وکړي.
دواړه سرحدي ولایتونه دي، په دواړو کې څنګه څه مشکلات تحرکات دی بودیان شته چې البته د لپاره موږ ځینې هدایتونه د مرکزي دولت نه اخیستي دي. په آینده کې په ډېر کم وخت کې به انشاءالله هغه کوم عمده خاص چلشونه چې دي د هغې مخه هم ونیول شي.
کتونکي په دې نظر دي که د افغانستان د زونونو په کچه د ولایتونو د بېلابېلو ادارو او خلکو ترمنځ دوامداره همغږي او همکاري رامنځته شي، په ولایتونو کې به د امنیت د ښه کولو، ټولنیز او اقتصادي ټیکاو او د دولتي حاکمیت د ټینګښت لپاره اغېزمن تمام شي.
د نجیب الله خیل رپورټ موردی. منیشا هغه شپږشپږ کلنه افغانه نجلۍ ده چې د انځورګرۍ هنر یې په پاکستان کې زده کړی او لا هم هلته د کډوالۍ شپې سبا کوي. دا هڅه کوي د خپلو تابلوګانو په مرسته د افغان ښځو تریخ ژوند انځور کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې د منیشې په اړه یوه لیکنه خبره کړې چې لنډیزې صالح محمد صالح دراوروي.
د منجه هر هنري اثر د سلګونو شوزو وضعیت بیانوي. دوی د چند څور کوي خپل هغه ژوند انزور کړي چې د طالبانو تر فشارونو لاندې درلود. د شپږشپږ کلنې افغان کډوالي منجه هر تابلو د هغې مبارزه انزوروي چې له 1990 میلادي کاله پیل شوې ده. هغه وخت د دې کورنۍ مجبوره سوه له کابله پاکستان ته کډه وکړي. هغې ویلي کله چې پاکستان ته تلو طالبانو په لار کې زموږ موټر ودراوه، زموږ د کور سامانونه یې تلاشي کړل، زموږ ټولو عکسونو ته یې اور واچوه، ویل یې چې دا منه دي. منیجې ویلې چې هغه وخت دا اته کلنه وه او په پاکستان کې د سرپناه تر پیدا کولو وروسته وتوانېدله چې د اول وار لپاره ښوونځي ته ولاړه سي. د منیجې په خبره په افغانستان کې تل د جګړې له کبله خوابدې وه او غوښتل یې د خپلو لیکونو په مرسته خپل درد اظهار کړي. دغه افغان نجلۍ وایي چې د پوهنتون د ماسترۍ لپاره یې د فیس ورکولو توان نه درلود. هغې وروسته هنر ته مخه کړه، ځینې تابلوګانې انځور کړې. د منیجې لومړی دوی تابلوګانی د یو نندرتون په دویم ورځ خرڅې سوې. هغه ته دا ډاټ په برخه کړ چې خپل هنر ته ادامه ورکړي. منیجې نن سبا پر نهو تابلوګانو کار کوي چې د طالبانو تر فشار لاندې د افغان ښځو ناول سوي کیسې نومیږي. د پاکستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري استازي اندریکا راتوت وویل کله چې د منیجې غونډې ځینې ځوان او تکړه کډوال وینم په دوی کې د افغانستان هیله بخښونکي راتلونکي راته ښکاري. د ګڼو نورو افغان کډوالو په څیر منیجې هم ارمان لري چې یو ورځ بیرته خپل هیواد ته ستنه سي، هلته د خپلو انځورونو نندرتون جوړ کړي او په خپل هیواد کې نورو کسانو ته د خپل هنر مهارت ور وښيي.
سلامت سالی تا غشوست.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وی. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی ځ خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
دا سلام پښتونخوا خبرونه اوري، بلکې پایتور رسیدله د اسحاق خان په ځغ به پایتور سو په بلګړی کې به له تاسو سره راځي چې اسحاق خان ته غوښتو.
مودکیږي په مزلیم مسافرم مزلیم مسافرم جلوه له او چخلیم مسافرم جلوه له او چخلیم مسافرم بلتایم ریروایم مسافرم بلتایم ریروایم مسافرم مړ حساب ژوند نه يم مسافرم مړ حساب ژوند نه يم مسافرم مودکیږي په مزلیم مسافرم مسافر مودکیږي په مزلیم مسافر